ستړي مشي دا مشالې دیو دې په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه مني د خبرونه د سر موضوع په کورم کې د شیسونی د لوترمنځ هغه شخړی دی چې په دې وجل شو کسانو شمیره ول څه تر رسیدلې د دې تر څنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مرایو دې کړی ک تر پای را سره مل پاتې شوی د سیمه د نړۍ د حالاتونو خبر شي کړم به خبرونه مشال خبرونو سره ټکی په کورم کې د شی او سنی ډلو ترمنځ روانه جګړه یو شمیر نور سیمو ته هم غځېدلې او د غشخړو کې د وجل شو کسانو شمیره ولسو ته رسیدلې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پنجاب په پوهنتونونو کې د پښتنو او بلوڅ د کوونکو په زورولو او نیولو ژور اندېښنه څرګنده کړې. وروسته له دې چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه، په غزا کې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بمباری زور اخیسته. خبرونو تفصیل په کورم کې د شی او سنی ډلو ترمنځ روانه جګړه یو شمیر نور سیمو ته هم غځېدلې ده. پرون په کنجي الیزیو، غوزګړی، پیواړ او تریمنګلو کې تازه نښتې شوې دي. ځایي خلک وایي چې په جګړه کې دواړه ډلې نه یوازې د یو بل مورچې په نښه کوي، بلکې په ولسي سیمو کې هم توغندي پرېوتې دي چې ورسره خلک د ویرې طرحې ښکار شوې دي. په دغه اړه یو مقامي مشر حکمت خان حکمتیار پرون مشالې ډېر ته وویل
ګری ځوانان ټول متاثر شول. حکومت هم مطالبه کوي چې دا جنگ به بند کړي شي، ځکه چې دینه ټول پاکستان کې دینه د سیاسي مسله جوړېدلې شي او موږ غواړو چې په کورنۍ کې امن وي.
د اکتوبر په سلی رښتیا مزلې انتظامیو مشرانو په بوشارو کې د یو جرګې د لارې جګړه ودروله، خو دا هسي هغه وخت ناکام شو چې په چارخیلو کې په یو ګاډي په وسلوال بیت کې یو شمیر کسان مړه او جوړول شو. د انتظامی او روغتیایي چارواکو په وینا په جګړه کې تر اوسه دواړو ډلو ولس کسان وجل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان دي. په سیمه کې د امنیت خرابېدونه وروسته د موبایل او انټرنیټ سهولت معطل او د تګ راتګ لارې تړلې پرتې دي. د بدامنۍ له کبله له تیرو څلورو ورځو تعلیمي ادارې هم تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جنگ بندۍ لپاره د شی او سنی مشرانو ترمنځ درې ځله ناستې شوې دي، خو بیا هم په اوربند کومې موافقنامې ته نه دي رسېدلي. ځله انتظامي او پولیس چارواکو لا په دغه اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې یو سیاستوال او پخواني وفاقي وزیر ساجد حسین توري پرون مشالې ته وویل چې د کمشنر لخوا جوړه شوې جرګه کورمې ته ورغلې، مذاکرات یې پیل کړي، خو لا اوربند نه دی شوی. د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خيلو ځایي مشرانو د هدفي بریدونو پر ضد او د امنیت لپاره سبا جرګه رابللې ده. په سیمه کې ځایي خلکو پر مشال لري ته ویل چې د اکتوبر په شپږویشتمه وسلوالو جاني خيلو کې د ملیشیا ځواکیو سرتیر او یو بل تن په دکان کې وجلې ده. د پیښې وروسته په جاني خيلو کې ځایي خلکو احتجاجي لاریون وکړ او ویل چې سبا د اتوار په ورځ درې ورځنۍ جرګه کوي. د غونډې یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ د جاني خيلو فعال علاوالدینو غونډې ته په وینا کې وویل چې پر دې وجنو غلي نشي پاتې کېده. جانی خیلو کې د دین وړاندې هم روان 2023 میلادي کال کې تر 1500 پورې رئی ځوانانو، مشران، پولیس او افسي ځایي اهلکاران په وسلوال بدونو کې وجل شوي دي. پولیسو په سویلي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ورکینګ کمیټې غړی ایاز وزیر نیولې او دغه پر ضد د بغاوت مقدمه درج کړې. د نوموړي وکیل عبدالرحمن وزیر په دغه اړه نن مشال لیډو ته وویل چې پولیسو ایاز وزیر د اکتوبر په 26مه په واڼه کې نیولې وو او د ټانک زندان ته لیږلې وو. د نوموړي په وینا پولیسو دغه پر ضد د بغاوت او غدارۍ مقدمه درج کړې چې پرونی عدالت اورېدنه کړې ده. د پاکستان پوز وایي چې د جنوبي وزیرستان په سروکای سیمه کې د ماین په 14 کې لک تر لګد دوه پوزیان وجل شوې دي. پرون د اکتوبر په 20مه د پوز داماریکو دفتر لخوا جاری شوی بیان زیاتوي چې د پیښې نسم د لاس ورستو په سیمه کې د موجودو ترهګرو د لمیند وړلو لپاره د پاکولو عملیات ترسره شول. په بیان کې پوز داوه کوي چې د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د وسلوالو پر ضد د خیبر په تیرا سیمه کې هم عملیات کړي دي او د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو وسلوال وجل او دوه نور یې په جوبل حالت کې نیولې دي. پوز د وجل شوي او گرفتار وسلوالو شناخت نه دی په ډاګه کړی. د پاکستاني طالبانو ویاند محمد خراساني د جنوبي وزیرستان په سروکای کې د پیښې ذمہ منلې ده، خو البته د تیرا د پیښې په اړه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي او نه مشال ریډیو په خپلواکه توګه د پوز د دې دعوې پخلی کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پنجاب په پوهنتونونو کې د پښتنو او بلوچ د کوونکو په زورولو او نیولو ژور اندېښنه څرګنده کړې. کمیشن پرون په خپل رسمي ایکس باندې ولیکل چې د راپورونو تر مخه په تیرو شو ورځو کې د لاهور په پوهنتونونو کې پښتانه او بلوچ د کوونکو د امنیتي ادارو لخوا زورول شوي او ويرول شوي او لږ تر لږه 2 د کوونکو په زور ورکل شوي دي. کمیشن زیاته کړې چې په پنجاب کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د کوونکو په ځانګړي توګه د دا رقم چلن سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 20مه په پنجاب پوهنتون پولیسو په ساده کالیو کې امنیتی چارواکو یو بلوچ د کوونکې فرید حسین بلوچ د نیو کیمپس له دروازې څخه ونیولو او په وهلو ټکولو له ځانه سره یوړلو. د بلوچ کونسل غړي وایي چې ملګری یې د ګارډن ټاون پولیسو نیولی دی. پولیس وایي فرید بلوچ د نشه یي توکو ساتلو په تور نیولی. دا خبرونه تاسو ته مشال لري او ناوړی ورستو لدی چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزا کې د ځمکني عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه. په غزا کې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بمباري زور اخیستی. د هوایي بمبار له ډیرېدو سره د پراخې مرګ جوبلي راپورونه هم ورکړل شوي دي. د اسرائیل دفاع وزیر پرون وویل چې زر به په غزا کې د حماس ډله د میندو وړلو لپاره یو اوږد او ستونزمن ځمکني عملیات پیل کړي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه باندې په هند کې روان د 500 اوریزا کرکټ نړیوالو سیالو کې آسټریلیا نیوزیلند ته ماتې ورکړه. آسټریلیا په 500 رنزونو دا لوبه وګټله. آسټریلیا 378 منډې جوړې کړې وې او نیوزیلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 383 منډې جوړې کړې. بل پلو د نیدرلینډ او بنگلادیش ترمنځ د لوبه روانه ده. نیدرلینډ لومړی بیټنګ کړی او 210 منډې جوړې کړې. دا مهال بنگلادیش بیټنګ کوي او د یو لوبغاړي په سوځېدو یې په 500 اورونو کې 19 منډې جوړې کړې. د مشال د خبرونو پای مشال ریډیو ته وګي خبري غړای دا او د دې خبري غړای ترڅنګ تاسو زمونږه عکسونه د دې ترڅنګ راپورونه ویډیوګانې دا زمونږ په ویب ټولنیزو پاڼو لکه انستګرام فیسبوک ایکس او یوټیوب هم لوستلې اوریدلې شي او د دې ترڅنګ زمونږ ویب پاڼې ته هم ورتلې شي. مشال ریډیو پته ده وژو د خبرونه پیل کو کتر پای را سره پات مل پاتې شوې ځنې دا مهمه طالب به هم وري. په کورمه کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ شخړه دوام لري او تر دا مهال په دغو شخړو کې 19 کسان وژل شوي. د سیمې یو کس وایي چې باید حکومت خپل رول ولوبوي.
مو حکومت نه اهل سنت مشرانو راته شي مشرانو بار بار مطالبه وکړي چې په اهل بیت او د صحابه په شان کې څه ګستاخی کوي نه په کور هغه ته هغه سزا وي چې حکومت بل پوه شوی دی.
د جنوبي وزیرستان په وانا کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی ورکینګ کمیټې یو غړی ایاز وزیر نیول شوی دی. څه ګناه کړی و دا هغه وکیل وایي په خوست کې مشاعره شوې. زمونږ همکار نجیب الله لو خیل ورغلی او هغه سره به ورو دا شعرونه به اورو.
مرګیا اوخلا ژړې اوخلا د خړ ترکی شملې چلکای سلطنه ایشینا.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال لري ته خو کې د تاسو قربې ما او وزو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په کورم کې شخړې دوام لري. په کورم کې شیعه سنی ترمنځ شروع جګړه له هم روانه ده. په جګړه کې تر اوسه د پولیسو ځلې انتظامی او صحت محکمې تر مخه دواړو ډلو د دواړو خواو ولستنان مړه شوي او تر شلو زیات زخمیان شوي. په سیمه کې دا جګړه تر هغې وروسته پیل شوه چې په خیرالدین کلي کې د لقمان خیلو 2 تنان د ویشتلو پر دې عمل کې د سنیانو کورونه وران کړل شول. په سیمه کې اوس یو شمېر علاقو ته دا شخړې غځېدلې دي. کورمې ته د کمیشنر لویه جرګه هم ورغلې او هلته یې له فریقینو سره مذاکرات پیل کړي. تفصیل د طارق اورکزي په دغه راپور کې.
په کورما کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ شروع شوې جګړه دا وخت یو شمیر نورو سیمو ته غځېدلې. د جمعې پر ورځ دواړه ډلې په کونج الیزو غوزګړی پیوړ او تریمنګلو کې هم انختی دي. د پیرکایم ځای مشر حکمت خان حکمتیار مشال رډیو ته د خالی په سهار ویلي کڅو هم جګړه تر یو محدود علاقې پورې وه خو اوس دا ورځ تر بله خوریدل شروع شوی. حکمتیار زیاتوی په جګړه کې دواړه فریقه نه یوازې پر یو بل مورچو توغندی ولی بلکې عامه بدی هم په نخه کوي چې ورسره یې ترخه خوره شوې ده. ځایي مشر دا هم وایي که جنگ کلار نه کړی شو نو دا خطر شته چې ټوله منطقه تر خپل اثر لاندې راولي. په څلورویشتم اکتوبر چې کله په بشرو کې جنگ شروع شولو نو ضلع انتظامیه د مشرانو یوه مشترکه جرګه جوړه کړه او هغه هلته جګړه ودروله، خو دا کوششونه هله ناکام شول چې په چارخیلو کې پر مسافرو ګاړو خونړی برید وشولو. په سیمه کې تر اوسه د شیعه سنی مشرانو درې ځل ناستې شوی، خو بیا هم جنگ تر اوسه نه دی ودرول شوی. په سیمه کې دا جګړه ولې دومره اوږده شوه او هغه هلته فرقایزه بڼه یې د خپلولو بنیادي وجه څه ده؟ دا پوښتنه مې ځایي مشر ملک عبدالولي خان مخې ته کېښودله. نو هغه په ځواب کې وویل د حکومت کمزورتیا یوه غټه وجه ده چې هغه هلته دا جنگ شروع دی. خان زیاتوي دوی دا کولی شي چې لوزنامه وکړي، خو عملي کول یې د حکومت ذمواري ده. ځایي مشر وایي په سیمه کې څو ځل د شوي لوزنامې خلاف ورزي شوې خو پوښتنه ونه شوله. هغه دا هم وایي په ټولنیزو رسنیو د یو بل فرقې او مذهبي شخصیتونو په شان کې ګستاخي هم جګړې ته حالات برابر کړي.
مو حکومت نه اهل سنت مشرانو راتېشي مشرانو بار بار مطلبې وکړې چې په اهل بیتو او د صحابه په شان کې څو ګستاخي کوي نه په کور هغه ته هغه سزا ویل کې سکون بل پوشه وي. خو مګر افسوس خبره ده چې حکومت ریټ پل هول خاموش دي، څه واجه ده اوسه پورې چوته سزا ملانه شو.
تر دې مخکې په جولای میاشت کې شروع شوی فرقایز جګړه تر هغه ودرول شوی و چې لا ورغزو هنګو او کوهاټه ورغلي د مشرانو جرګې شیعه سنی ډلو ترمنځ د امن معاهده وکړله. د یاد معاهدې تر مخه په سیمه کې دواړه فریقین به پر یو بل لارې کولو ساتي او چې چرته هم څه بده پېښه رامنځته شي نو څوک به په ذاتي او یا قومي حیثیت بدل نه اخلي، بلکې حکومت ته به انتظار کوي. خو مشرانو په خبره داسې ونه شول. بلخوا په دغه اړه ضلع انتظامیه سویلي او نه د پولیسو دریځ مخې ته راغلی، خو پخوانی وفاقي وزیر ساجد سنتوري پر 28 اکتوبر مشال لوډیو ته ویلي د جمعې په ورځ د کمشنر جرګه کورمې ته راغلی او هغې مذاکرات هم پیل کړي خو جنگ لا نه دی ودرول شوی. توري زیاتوي اول غواړي چې جګړه په ودرولو د سیمې امن بیرته بحال کړي او بیا به ګوري چې دا ټول صورتحال په خرابېدلو کې له چا غلطي شوي او که نه چرته پکې پټ لاس دی. په درویشتم اکتوبر په خیرالدین کلی کې د لوکمان خیلو دوه تنان د وشتلو پر دې عمل کې د سنیانو کورونا تر روانېدلو پس د جنگ آغاز شوی دی. په سیمه کې د جګړې پیل لا بشرو شولو چې دا وو سدې مرغې چینا مسعود آباد سنگینا خوار کلی ابراهیم زو بالشخیر غوزګړی او کونجلی زو ته خور شوی دی. په جګړه کې تر اوسه د ضلع انتظامیه پولیسو او صحت محکمې تر مخه له دواړو ډلو 12 تنان مړه او تر 30 زیات زخمیان شوي. په سیمه کې حالات تر خرابېدلو پس د موبایل او انټرنیټ سہولت معطل دی او د تګ راتګ لارې هم تړل شوي دي. په سیمه کې له سلو ورځو تعلیمي ادارې هم بند پاتې شوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ او دغه سي د نامنه د پېښو د پارا د خیبر پختونخوا بنو ضلع په جاني خیلو کې د امنیت ټینګښت لپاره سبا د اتوار پر ورځ جرګه کیږي. د سیمې مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې هدفي بریدونو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. د دوی په خبره په سیمه کې د امن لپاره څو وارې جرګې او لاریونونه وکړل خو څه نتیجې نه دي ورکړي. خو په سیمه کې پولیس وایي د تازه پیښو مقدمه یې درج کړې او پلټنې روانې دي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د وسلوالو لخوا وژل شوی دوه ځایي کسانو ضد احتجاجي غونډه کړې او د سبا اتوار ورځې نه درې ورځنۍ لویه جرګه را بللې. د ځای خلکو په وینا د اکتوبر په شپږویشتمه وسله والو جاني خېلو کې د یو ځایي کس ملیشا ځواک سرتېرې حسمان الله مرې پرې کړې او وژلی یې وو. دویم ځایي کس محمد ولی چې میکینیک وو په خپل دوکان کې وژلی وو. د دغه پیښو پس جاني خېلو یو ځل بیا احتجاجي لاریون او غونډه وکړه او د سبا اتوار ورځې نه یې د راتلونکې پرېکړې لپاره درې ورځنۍ جرګه رابللې ده. جانی خیلو کې د نوړاندې هم روان کال کې تر 15 پورې ځایي ځوانان مشران د پولیسو او ایف سی ځایي اهلکاران د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د غونډې یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ د جانی خیلو یو فعال علاودین د غلطا خپله وینا کې وویل چې د اتوار ورځې نه درې ورځنې جرګه کړي چې پرېکړه وکړي روزانه ځوانان مشران وژل کیږي. په حکومت فوز او وسلوالو ټولو باندې غږ کړي
دا کاغذ چې کوم تر یلای شوی دی دا خالي صرف دغه پوره نه وتر یا شو دا دومره انتها توانګیر دی چې د زونی خیل چې څومره هدې بارډر ول دی څومره د ملشه ول دی څومره د پولیس ول دی بو هر یو باندې دا سر دریمی او نن چې دا زون می جوړ پرې څه شو سابو د بل ته هلیار جوړ کړه دا نه غټ سلام خونش ته چې ته خلیمو په ملشه باندې لاوی چې ته په ملشه کې غربت ته دې دغه خلک ته تاسو یې د زونی خیل غونی یا است چې نه مشول د امړي خدای وا خبره درته کو په کور کور دوا دوا درې درې دی دا یو ورور مې شته سمړيږي په درې ورځې کې دا خپل ورونو په اوزي طالب ته د حکومت ورشي فوجي ته د هورشي دا څه واځ خبر سره کښینی چې طالب کین ګروپ یې غړ په یو خپل يرته ته مخصوص کسونی مې کوم ته واځ خشي به یو سره کوم کښینی په ټه خبره هنه دي دا څه واځ خبر سره کښینی چې پکې نو ما مړاوي
دا جاني خېلو تازه لاریون پاړه حکومت تنظیمي لاس نه دی ویلي خو د جاني خېلو پولیس تانه یو چارواکي چې د حالاتو نزاکت ویرې له وجې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو پیښو مقدمه د نامعلومو وسلوالو ضد درج شوې پولیس پلاټن کړي او د غلط امنیت لپاره هڅې روانې دي. د دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړي چې د غلط امنیت ته ژمن دي د وسلوالو ضد بې توپیر عملیات کړي. د غلطا خواوشا کې وسلوالو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. جاني خېلو تر دې وړاندې 2021 کال د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطا د سلورو تنکی ځوانانو مړو مندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس 9 ورځې او بیا 28 ورځې پر لتونه کړي ول. حکومت سره مذاکراتو پس پر لتونه ختم شول او حکومت د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې ول سره د غلطه د امنیت ټینګښت ژمنه کړې و. خو جاني خیلوای چې امنیت ورس تر بل خراب شوي وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ژوند یې خوندي نه دی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو سویلی وزیرستان لوی دلی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د وانسری تانی پولیسو د عوامي نشل ګوند مرکزي ورکینګ کمیټې غړی ایاز وزیر د بغاوت په مقدمه کې گرفتار کړی دی. سویلی وزیرستان ټانګ ضلع عدالت کې ایاز وزیر وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته ویل چې د وانسری تانی پولیسو په اکتوبر شپږویشتمه ایاز وزیر په وانه کې گرفتار کړی او سبا ته به بل اوریدنه کیږي. نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د وانا سیټي تونې پولیسو د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ورکینګ کمیټي غړی ایاز وزیر د سویلی وزیرستان ټانګ ضلع عدالت کښې د ایاز وزیر وکیل عبدالرحمن وزیر په دغې باره کښې ویایي
ایاز د جمعرات پرځې ارسټ کړی و په وانا سیټي تانا وانا او پرین جمعې پرځې پیش کړ عدالت ته. عدالت بیا جوړ شي ریمانډ بند ټانګ جیل ته ولاړلی. ټانګ جیل کې دی فلحال. بیا میدان د بل اپلیکیشن ورته جمع کړ په وزیرستان عدالت کې په مقام ټانګ بند دی. او سوموار پر ورځو کې خیر و انشاءالله آرګومنټ وي په دې پر هایي بند دی. بغاوت ولې مقدمې دي چې ویجنګ وار اګینسټ کنټری یا د ملک خلاف بغاوت کې یا د ملک خلاف سازش کې دغه دفې دي. د سیټي تانا وانا ایف آی آر ده چې کوم ارز دی
مشال ریڈیو د عوامی نیشنل گوند غڑی ایاز وزیر گرفتاری پا باراکش دی سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیس او مشر فرمان اللہ سرا د تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خو اغوی خپل موبایل پورتا کول خواش نکڑل او دی سویلی وزیرستان لوور ضلع پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص د ایاز وزیر گرفتاری پا باراکش مشال ریڈیو تا وویل
چیکیمو فائر کا شوا
د سویلی وزیرستان لوور ضلع سیاسی گوندونو مشرانو مشال ریڈیو تا دا هم وویل چې ایاز وزیر زر خوشای نکړای شوی او د ټانک ضلع نه د سویلی وزیرستان عدالت خپل ضلع ته زر منتقل نکړای شول. بیا و د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کول بنې و مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ته وګي وزو باڑی ته د باڑی سیاسي او مدني فعالانو او سوداګرو د خیبر او پېښور پولیس ناوړه چلند په اړه شکایتونه لري. د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړی چې پولیس یې بې ځایه نیسي، لګاډوی راښکته کوي او ترې بتې یا قلمګونه غواړي او د نه ورکولو په صورت کې بیا پرې نشي موادو د کاروبار مقدمې جوړوي. خو د سیمې پولیس دا تورونه ردوي، وایي د بې ځایه زورونو په اړه پلټنې کوي او هغه افسرانو خلاف به کاروایي کوي چې په دغو کې یا په جعلي مقدمو جوړولو کې ککړ دي. نور تفصیل فرحت شینواری راکړي.
د خیبر په باډه کې سیاسي او مدني فعالان ویلي چې پېښور پولیس عادي وګړي او کاروباري خلک بې ځایه زوروي. دوی وایي چې کله باډې نه پېښور ته ځي نو په لارو کې راښکته کړي او د نشئی موادو سمګلرانو او وسلوالو ډلو سره د تړاو لرلو په تور کې پرې بې ځایه پرچې کټوي. د باډی او سیاسي فعال او سوداګر خانولی پردای مشال ریډیو ته وایي چې په کار د پولیس د دې ناروا چلن نه ډډه وکړي.
نو دا پولیس په سیکریټری پول روډ باندې او په بڑا قدیم چیک پوسټ کم سربند لر د بڑا روډ باندې په دا باندې ولوړوي او بالکل ز پخپل ما بدل یار استعمالوم سیکریټری پول لر. په دې باندې پولیس باقاعده خلکو موبایل ګوري، واتس اپ یې ګوري، تلاشي اخلي، ګاډي ودرایي. او مو پخپل یو پولیس نه پښتنه وکړه چې تاسو دا څه کوو. هغه وایي چې مونږ د آیس یا د سمګلینګ چې کوم خلک ملوث دي پکې دغه سرچ کوو ګورو یې. نو مو چې بیا ویل چې یا به دا خرچا کوي او یا به پرچا کیږي، مطلب دا که په موقام چا پیسې روکولې نو بس چې به کني بیا مونږ پرچا کوو. مونږ د منشیاتو خلاف یو، بتخوریم خلاف یو، د پولیسو دغه رویه هم خلاف یو.
د باډي یو مدني فعال هاشم خان پردی وایي چې بغیر لسه ثبوتونو په کاروباري خلکو چاپی وهي او کړاو سره مخ کوي.
په بته اخستو کې پولیس ولګیر شول توسل پاته دو درېم خبره دا چې ابل او رسکم کیس پرنګ روډ باندې شوی دی. د پښتخارې او سرباند او یتابوت په درو تونه یوزوی نه یو برګین نه بولی دی په درو تونه تقسیم کړی دی او اغه ته پیسې غوخته او دغه نو ورکولې بس پرشای په کاټ کړله لکه ایف آی آر په باندې وکړلو. دغه نه بغیر هم ډیر زو داسې دی چې بته شروع کړی دو د مونږ د خلکو نه چې څوک لګ مول دورا کاسو ګوري نو وینسی شل لکم ته اخلي، دیرش لکم ته اخلي، پنځوس لکم ته اخلي چې پیسې نه ورکوي. منشات پسې ولي کې دوسر خو ډېر پروتوي کنه، منشات پسې ولي کې او اف آی آر په باندې وکي بیا بنډې واخیو بس سروالی بروالی پرچا پسې خو څوک رو چتیګم نه کنه. څوک دومره نه وي چې احتجاجونه پسې وشي یا دمره کولو شي یا څه ثبوت چې سره اسړي زره خو ثبوت هم نه وي چې کیمرا په هر ځای کې لګېدلی چې زده ونی مو پسې کم ځای کې دی ونی مو کم ځای د ظاهر کړلو. نو ډېر زیات تنگ شوی دي د خلکو احتجاجونه ون کړل.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته په یوه استولي لیکلي پیغام کې ویلي چې د خیبر کوم پولیس پایان خلکو نه په بتو یا کلنګونو غوښتو کې ککړو هغې نیولي او د جی آی ټی یا ګډې پلټنیزې ډلې ترې تحقیقات پیل کړي او چې د باډي کوم وګړي پېښور او پخواوشا سیمو کې پولیسو زورولي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان گنڈاپور یې نوټس اخیسته او د پښتخاري او سربند ثانی پولیس افسرانو او سپایانو پر ضد انکوائری مقرر کړی. د خیبر او پېښور ځنې تانو پولیس افسرانو بیا په دوی لګول شوي تورونه رد کړي او دوی ادعا کړي چې د نشئی موادو یو شمېر سمګلران یې سره د نشئی توکو نیولي او په عدالتونو کې پرې مقدمې روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګی د اکتوبر په 20مه د لاهور د پنجاب پونتون څخه یو بلوس د کوونکې فرید بلوس پولیسو نیولې. پولیس او د پونتون امنیتي چارواکي وایي چې فرید بلوس د نشې موادو د قاچاق په تور نیولې. خو بلخوا د پنجاب پونتون د بلوس د کوونکو سازمان وایي پر نوموړي بې بنیاد مقدمه درج کړې ده. د بلوچستان د لادرک کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار میسنګ بلوس پرسن وایي د پنجاب په پونتونونو کې بلوس د کوونکي تنګول کیږي. بلخوا د بشري حقوقو کمیشن هم دا خبره کړې ده، په دې اندېښنه ښودلې ده چې د پنجاب په پوهنتونونو کې پښتانه او بلوڅ زده کوونکي ځورول کیږي. تفصیل له فرخنده اسد نه.
په ټولنیزو رسنیو په خبره شوې یو ویډیو کې ښودل کیږي چې فرید بلوس د پنجاب پوهنتون د سلورمې دروازې سره نږدې روان وو چې په ساده جامو او پولیس یونیفارم کې ځینې کسان په زوره موټر تخیجوي. د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د بلوس زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل یونیورسټي او پنجاب د دغه پیښې وروسته په پوهنتون کې احتجاج وکړ او د فرید بلوس د خوشي کولو غوښتنه یې وکړه. د دغه کونسل یو غړی آصف بلوس د اکتوبر پر 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په ملګري د نشې توکو د قاچاق بے بنیاد مقدمه درج کړې ده.
زموږ ملګري چې په برکت مارکیټ کې د چای سکلو وروستو پوهنتون ته روانو او چې څنګه پر دروازه را دننه شو، نو په پولیس یونیفارم او ساده جامو کې سلورو کسانو لومړی دی ونیو، بیا یې وهلو. فرید مزاحمت هم وکړو، خو پرې نه خوت. موږ د شپې نا وخت پورې احتجاج وکړو، بیا د پوهنتون امنیتي ساتونکو پر موږ حمله وکړه او موږ احتجاج ختم کړو.
د پنجاب پوهنتون د بلوچ زده کوونکو د سازمان یو بلغړی اسد بلوس مشال ریډیو ته وایي لومړی پولیسو نه منله چې فرید له دوی سره دی.
لومړی موږ ته هیڅ معلومه نه شوه چې زموږ ملګری فرید ولې تښتولې. وروسته د لاهور د ګارډن ټاون پولیسو تانی راته تایید کړه چې فرید بلوس له دوی سره دی. پر هغه د منشیاتو مقدمه درج کړې ده. موږ ته د ملاقات اجازت را نه کړې شو، خو د وکیل په ذریعه راته معلومه شوه.
د لاهور د ګارډن ټاون پولیس ثاني چارواکو په دغه غاړه د ټلیفونونو جواب ورنک، خو د لاهور پولیسو نن پر خپل ایکس پاڼه د فرید بلوس د نیولو په اړه د ابتدایي تحقیقاتي رپورت کاپی خبره کړې. ویلي دي چې فرید بلوس په پوهنتون کې زده کوونکو ته د نشئی موادو تر رسولو کار کولو نو ځکه ونیو. بلخوا د پنجاب پوهنتون یو امنیتي افسر عبید دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته ویل پر نوموړي د نشئی موادو په اړه ایف آی آر درج شوی دی او پلټنې
معلومات دا دی چې دغه تن به پوهنتون ته د نشئی موادو سپلای کوله. بلوس زده کوونکو ته هم معلومه ده چې دغه دغه کار کوو. د تا له دې وړاندې څو واري خبرداري هم ورکړل شوی دی چې دغه کار دی نه کوي.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو د فرید بلوس د نیولو پر ویډیو د بشري حقوقو او د زده کوونکو د سازمانونو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هم د اکتوبر پر 28مه دغه پیښې په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لاهور په پوهنتونونو کې د امنیتي ادارو لخوا په 1300 ورځو کې د پښتنو او بلوسو زده کوونکو پر زورولو او ویرولو دوی سخت اندېښمن دي او باید دا دربل شي. بلخوا د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پر سنسمشر نصر الله بلوس د اکتوبر پر 28مه مشال ریډیو ته ویل د پنجاب په تعلیمي ادارو کې بلوس زده کوونکي ځانونه غیر محفوظه ګڼي.
د بلوچ زده کوونکو د پروفایلنګ یا د هغوی په اړه د معلوماتو راغونډول په لړ کې په اسلام آباد های کورټ کې له درو څلورو کلونو راهیسې یو مقدمه هم روانه ده. بیا د سپریم کورټ چیف جسټس په دا غاړه یو کمیشن هم جوړ کړ او د سینټ مشر صادق سنجرانی مشر سو، خو هغه څه ونه کړل. بیا د سیاستوال سردار سردار اخترجان منګل په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ شو چې پکې د نه شپېته زده کوونکو مقدمې تر بحث لاندې وي. دغه کمیشن په خپل رپورټ کې دا تایید کړی چې د پاکستان په پوهنتونونو کې بلوڅ زده کوونکي تنګول کیږي او په مختلفو طریقو ځورول کیږي.
بلخوا بلوچ سټوډنټ کونسل وایي له دې وړاندې تیر کال هم د پنجاب پوهنتون د هاسټل څخه یو بلوڅ زده کوونکي امنیتي ادارو گرفتاره کړی وو چې 15 ورځې وروسته بیا خوشې شو.
په کورمه کې د شی او سنی ډلو ترمنځ روانه جګړه کې تر دا مهال 19 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل دي. دغه جګړه نورو سیمو ته هم غځېدلې او پرون په کونجیالیزو، غوزګړی، پیواړه او تریمنګلو کې تازه نښتې شوې دي. دوی خلک وایي په جګړه کې درنه وسله کارول کیږي او د یو بل د مورچو په نښه کولو سره سره د ولسي سیمو کې هم توغندي پرېوتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې یو سیاستوال او پخواني وفاقي وزیر تاجد حسین توري پرون مشال لیدو ته وویل چې د کمشنر لخوا جوړه شوې جرګه کورمې ته ورغلې، مذاکرات یې پیل کړي خو لا اوربند نه دی شوی. د خیبر پښتونخوا د بنو په جانې خیلو کې ځایي مشرانو د حقیقي بریدونو پر ضد او د امنیت لپاره سبا جرګه رابللې ده. په سیمه کې ځایي خلکو پرون مشال لیدو ته وویل چې د اکتوبر په 26 وسلوالو جانې خیلو کې د ملیشا ځواک یو سرتیری او یو بل تن په دوکان کې وژلی دی. د پیښې وروسته په جانې خیلو کې ځایي خلکو احتجاجي لاریون وکړ. پولیسو په سویلي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي ورکې کمیټې غړی ایاز وزیر نیولې او د هغه پر ضد د بغاوت مقدمه درج کړې. د نوموړي وکیل عبدالرحمن وزیر په دغه اړه مشال لیدو ته وویل چې پولیسو ایاز وزیر د واڼې نه نیولې او د ټانک زندان ته یې لیږلی و. د پاکستان پوځ وایي چې د جنوبي وزیرستان په سروکې سیمه کې د ماین په چاودنه کې لږ تر لږه 2 پوځیان وژل شوي دي. پرون د اکتوبر په 20مه د پوځ د عامه اړیکو دفتر لخوا جاري شوی بیان کې دا خبره شوې ده. دغه بیان کې راغلي چې د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د وسلوالو پر ضد د خیبر په تیرا کې هم عملیات کړي او د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو وسلوال وژل شوی او 2 نور ژوبل حالت کې گرفتار کړي. پاکستاني طالبانو ویان محمد خراسانی د جنوبي وزیرستان په سروکې کې د پیښې ذمہواري منلې. مشال ریډیو ته وګورئ او لیدونکو خبري غړایا ده او د نشریاتو په لور راځو. لند خبرونه موریده. اسرائیل نن وویل چې له ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړی دي. دغه عملیاتو پر مهال هوایی او سمندرګي پراخي حمله شوې او د حماس ډلې سمسي بمباري شوې دي. دغه سمسي پر غزا د واکمنې ډلې حساس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. په دې اړه باندې تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوي او له دې کلابندې شوي سیمې څخه د اطلاعاتو خپرولو مخه نیول شوې ده. د اسرائیل پوځ د شنبه په ورځ هغه تصویر خپاره کړل چې د دوی د ټانکونو کترونه د غزې د پرانیستو سیمو پر لوري ورو ورو د تک په حال کې شي او د پوځ په خبره د اسرائیل جنگي الوتکو د حماس ډلې په لزګونو سمڅې او ترمزکې لاندې سنگرونه بمباري کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي د دې ځواکونه لا هم په ساحه کې دي او خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د دې په وینا د عملیاتو دویم پړاو پیل شوی چې اټکل کیږي د غزې په شمال کې به ټولو ساحو ته وغځول سي. تر دې تازه جګړې مخکې لا اسرائیل په سلګونو زره پوځیان د خپلې پولې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي وو. د اسرائیل پوځیانو اسرائیل ته تر ستنېدو مخکې د شپې له مخې ځینې کوچني تهاجمات کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویاند وایي چې پراخې هوایی او د سمندرګي له لارې حمله د دوی د پولیو ځواکونو ملاتړ کوي. دانیل هاګاری ویلي چې د حماس ډلې 2 کلیدي قمندانان تیر شپه وژل شوي او هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل له یو کمزوري شوي دشمن سره مخامخ دی. دا هغه ادعا ده چې حماس ډلې لا تایید کړې نه ده. د جمینا وخت د اسرائیل د سختو بمباریو لکبله په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوی او د اسرائیل پوسټه زمينه برابر کړې چې د جګړې په نیوي پړاو کې پر زیاتو مسایلو تر ډیره والکا ولري. له دې سره فلسطینیان منځوي شوی دي. دوی په خپلو کورونو یا هم په نځایونو کې راګیر پاتې دي چې د خوراکي موادو او اوبو له کموالي سره مخامخ دي. پر غزه برېښنا د جګړې په هغو لمړیو پړاوونو کې پرې شوې ده.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو په اړه د پاکستان حکومت پریکړې ته د غبرګونونو په دوام تازه د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو د جبري وستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه له بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. په دې اړه باندې دا راپور وړاندې کوو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل ویلي چې د افغان کډوالو د جبري وستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او د کډوالو د خوندیتوب، هوساینې او بنسټیزو خدماتو ته د دوی د لاسرسي په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. دغه سازمان تازه نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې 1.4 میلیون غیر قانوني افغان کډوال چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې له مخې د اخراج له خطر سره مخ دي، په خپل هیواد کې نه یوازې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي، بلکې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له دوی سره د پاکستان دغه پریکړې په وړاندې د غبرګون په کمپاین کې برخه واخلي تر څو پاکستان له خپلې پریکړې په شاو د بشري حقوقو نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم پر خپل ایکس شبکه د کډوالو د جبري استلو په اړه پر پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي هغه ماشومان، ښځې، نارینه او سپینګیري چې د طالبانو له ظلم تختی او پاکستان ته کډوال شوي، دوی د عزت او ملاتړ حق لري، نه د ځورولو. ملالی یوسفزی له پاکستانه د افغان کډوالو د ملاتړ او درناوي غوښتنه وکړه. هغې لیکلي د ملګرو ملتونو له غږ سره خپل غږ ملګری کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د کډوالو د ډلهیز اخراج په باب پر خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو او راپور ورکوونکو په یو بیان کې چې د اکتوبر په 18 خپور شو له پاکستان غوښتي و چې د افغانانو د ډلهیز ایستنې پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال دغلته د خپل بد وضعیت کیسه کوي او له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د انتقال پروسه چټکه او له دغه هیواد یې وباسي. په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډواله پروانه چې له تیر یو نیم کال راهیسې امریکا ته د تګ په هیله دغلته ژوند تیروي، ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی حالات پاکستان کې خصوصا زمنګ افغانانو لپاره ډیر خراب ده او پولیسان کور په کور ګرځي، کور په کور تلاشي کوي، اته خزینه ماشومان هم ځان سره وړي. نو دې په خاطر موږ ډیر جګرخونه یو. زه هیله کوم د هغه ملکونو نه دغه خلک ته ویلو چې تاسو درې مملکت تلاشي او کیسونه لري. چې دغه سي بریتانیا اعلان کړی ده چې مثال خپل کارمندان مستقیم غیر مستقیم او یا نور دغه افغانان له ځان سره وړي، نو دغه نور مملکتونه دم کې دغه سي اقدام وکړي.
یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې میشته، خو نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ غوښتنه له هغه هیوادونو څخه په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه ده چې دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او پرې نږدې شي هغه افغانان چې دلته د خطر سره مخ دي او د ستونزو سره مخ دي، د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او افغانستان کې هم دوی ته خطر دی، پرې نږدې شي پاکستان دولت هغه وشړي او دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او دوی ته ویزې ورکړي تر څو چې دوی هم یو امن ځای ته ورسیږي.
په پاکستان کې میش افغان کډوال دا غوښتنه داسې محل کوي چې تازه انګلستان د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ له اسلام آبادا د افغان پناه غوښتونکو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د جرمني د خبری اژانس د راپور لمخې په لومړی چارتر الوتکه کې له اسلام آبادا 200 افغان کډوال برتانیا ته انتقال شول چې دغه هیواد له لوري ورسره د ویزې د ورکولو ژمنه شوې وه. د برتانیا حکومت په پام کې لري چې په 100 الوتنو کې په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان چې اوس مهال د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په هوټلونو او ملمستونونو کې اوسي د دسمبر تر پایا برتانیا ته ولېږدوي. دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 3 ورځې پاتې. پاکستان ویلي کله 1.5 میلیون څخه ډیر دا افغان کډوال په خپل خوخه له هیواد ونوځي، نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له پاکستانه په زور او جبر د کډوالو د ویستلو پریکړه د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو له نیوکو سره مخ شوي، خو پاکستان د دغه پریکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي نرمښت پکې نشي راوستلی. ټاکل شوی چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 3مه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر پلیفیو ګرانډي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نړۍ په کچه د بې ځایه شوي او دغه شان د کډوالو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې په تیره یوه لسیزه کې د بې ځایه شویو او کډوالو شمیر په پرلپسې ډول لوړ شوی. د دغې ادارې د راپور پر بنسټ چې د 2022 کال په وروستیو کې خپور شوی راغلی چې په 2022 میلادي کال کې له افغانستانه 15.5 میلیونه خلک کډوال شوي دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اسلام آباد های کورټ د سرکاري رازونو افشا کولو په قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان دوه عریضې رد کړې دي. عمران خان په دې قضیه کې د پنډای پاټیاله دندان کې بندي دي. نوموړي های کورټ ته د مقدمې د ختمولو او له دندان په ضمانت خوشي کولو لپاره درخواستونه ورکړي وو. په دې اړه باندې تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکړي.
د اسلام آباد های کورټ په 8 اکتوبر د سرکاري راز افشا کولو په مقدمه یعنی سایفر کیس کې د عمران خان د دوه درخواستونو په اړه فیصله اعلان کړه او دواړه درخواستونه یې رد کړل. د په یو درخواست کې د مقدمه د ختمولو او په بل کې په ضمانت ته جیل نه راوتلو غوښتنه کړې وه. د عدالت لخوا د درخواستونو رد کېدونه پس عمران خان د ډیره جیل څخه د خپلې کورنۍ په مرسته په ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل، د 1300 سزا په خپل سترګو ګورم چې د قانون یو ټوکه جوړه شوې ده. دا هر څه د لندن تړون نتیجه ده. د سچ مونږ وینو دا زموږ د انصاف مکمل لنګیدل او تباهي ده. زما خلاف په مکمله توګه جلی د دروغ او د سیاسي مقاصدو لپاره مقدمه جوړه شوې دي. دا مقدمه ځکه جوړه شوې چې ما د انتخاباتو نه پس هم په جیل کې وساتي. عمران خان په خپل بیان کې دا هم وویل چې د په جسمانی توګه بهخي روغ رمټ ده. د خپل پلویانو غږ وکړو چې په ملک کله هم انتخابات کیږي نو خپل پزله پورې انتخابي مهم دی وچلوي. دا هم وویل چې د ملک نه د بهر تللو اراده نه لري. د عدالت فیصله اعلان نه پس د یو وکیل خالد یوسف چودھری هم په اسلام آباد کا ریکارڈ کرے تو ورته خبر وکړه.
جس طرح ہمارے دلائل تھے اور جس طرح قانون کا اور ضابطہ فوجداری کا اور آئین کا بنیادی تقاضا تھا،
دلائل وړاندې کړې. حکومت د قانون او آئین تقاضا ته د خیر مطابق کو پکار و چنن په سایفر کیس کې د ضمانت شوی و. نن چې موږ اسلام آباد ہائیکورٹ تر ورستو چیف جسٹس عمر فاروق ضمانت رد کولو فیصله اعلان کړه او لاړو. زه د فیصله ډیر مایوس کړم. د یو وکیل په حیث بزو وایم چې نن د پاکستان د انصاف نظام خزانه قانون پهان او تجنګران وایي چې د عمران خان د وکیلانو دلایل د دې سبب شول چې د درخواستونه رد شي. اسلام آباد کې د ډان روزپانه عدالتي رپورټر ملک اسد چې د لومړی ورځ راسي د مقدمه په هر اوردنه کې ګډون کړی دی مشال رډیو ته وویل،
اس میں جو زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ جو دلائل دیے گئے تھے ڈیفنس کونسل کی جانب سے
دې مقدمه کې تر ټولو زیاته تشویش خبره ده چې د صفایي د وکیلانو د دلایلو په بنیاد اسلام آباد های کورټ وویل چې دا یو قسم ته اعترافي جرم دی. وکیلان وکیلان د ضمانت په کیس کې خپل ټول پته نخ کرا کوي او هغه د ټرایل لپاره ساتي. دوی د ضمانت په کیس کې خپل هر څه کرا کړل. دا سحکار چې په دې مقدمه کې د ستونزې ډېرې زیات شي،
ټرایل ہے اس میں ان کو بے شمار مشکلات جو ہیں وہ اٹھانی پڑ سکتی ہیں.
کوپکوټ کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون کثیر د خبر سره اتفاق نه کوي. دا د یو سوال په ځواب کې مشال لډیو ته وویل،
د دوی قانوني پلی چې د دوی غدا ده چې دا جرم نه دی د وزیر اعظم د پاره. مثال سایفر چې دی ډی کلاسیفای کول دا د وزیر اعظم اختیار. د دوی ټوله کیس پر دا بنیاد دی نو ځکه دوی دا غوښتنې صدر بیل کړی نو دوی خدای انکار نشي کولای چې سایفر د عمران خان سرونه او لا سایفر عمران خان استعمال کړی نه دی تر څو پوری اسټابلیشمنت نه غواړي عمران خان باندې سره وته. خو سپریم کورټ بیا ګورو چې سپریم کورټ په دې اکل څه چې دوی اپیل تر راسي د سپریم کورټ په دې اکل څه نظر ورکوي. کاشمنت امکان نه سته البته ضمانت چې دی هغه اوس نه اوسونو د الیکشن زبات کېدلی سي.
یادونه وړ ده چې په اپریل 2022 کې د عمران خان د حکومت خلاف عدم اعتماد تحریک راتلو نه پس د تور لګولو چې دا یو بهرنی سازش دی او د حکومت امریکا په وینا ماتیږي. په دې لړ کې به د هغه وخت په امریکا کې د پاکستان د سفیر خورا لیږل شوی یو خفیه مرسله یعنی سایفر حواله ورکوله او یو کاغذ به په جلسو کې په لاس کې نیولی ښکاره کول او خلکو به داسې ګمان کوو چې دا هر څه په دې کاغذ کې لیکل شوي دي. د امریکا حکومت د عمران خان تورونه رد کړي دي. سرکاري راز د خپل سیاسي مقاصدو لپاره استعمالولو او ښکاره کولو په تور کې عمران خان په اډیاله جیل کې قید دی او د دې مقدمه اوریدنه هم په جیل کې دننه کیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنگی او اولسی راپورونه جوړوم.
د بر جنوبی وزیرستان ضلع د لده تحصیل میدان کې اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې سرکاري سکولونه غیر فعال دي چې له وجې د ماشومانو زده کړې متاثره کیږي. دوی وایي باید حکومت په دې لړ کې عملي اقدامات وکړي او سکولونه فعال کړي، خو په سیمه کې چارواکي وایي د لده میدان کلي سرکاري سکولونو کې د استادانو غیر حاضري له وجې دا ستونزه جوړه شوې ده او په دې لړ کې د هغو استادانو خلاف به کاروایی کوي. نور حال اشتیاق مسید نورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل لادا میدون کلی اوسیدین کی ویائی چې د سیمه سرکاری سکولونه یې غیر فعال دي چې په وجه یې ماشومون د تعلیم حاصل کول نه بے برخه شوی دي. په دغې برعکس د لادا میدون کلی دوا اوسیدین کی مشال ریډیو ته ویائی
د مونو مامین الله دی د سب ډویژن تحصیل لادا وی سی ون یوت کونسلر یو. کچیر تاسو وخت په وی سی ون میدان شې صرف ځکه چې مصر سلطانه او امان آباد چې کوم دی دایری صرف په میدان کې چې څوک روشي وکسي بار سکول نه دي هغه نن فنکشنل دي. په دغه باندې مو به ذات خود د ډي سي سره خبره پکړې دو مانیټرینګ افسرونو سره مې پکړې چې بای ابودي هز یو تا دو سکول نه جوړ شوی هدي خو تر نن زه پر مو په دیسه سټاف ونه لیدل. لہذا څه وجه دو چې تاسو مانیټرینګ هکا و یو باوجود ها د سکول نه نن فنکشنل
د مونږ مشر خان دی زه میدان سره تعلق لرم. مشتا د ایجوکیشن ډرا مسله دو چې د میجا سکول نه شډ ډیر دي خو دا غیر ابودي
مشال ریڈیو چلادا میدون کلی اسی دن کے اسکولوں فعال کول غشتنا دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تکشیش
میدان کلی کی چکن اسکول ندی کا گرلز دی کا بوائز دی اگر اسکولوں نے میک الگ ماتا ملاؤ سے ماں پورن بل پورن دے ڈی ایسی میٹنگ ڈسٹرکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی میٹنگ میں کرے ایجوکیشن افسر پکی میل فیمیل بڑا ناستو مانیٹرنگ والے پکی ناستو تاگا پکی ہو کروں واقعی دا اسکولوں وغیرہ زرے ورکڑی دی کنا ہو پکی حاضری ورکڑی دا مانیٹرنگ والے گوری پکی دا ہو رہا بٹو دیکھی گی چھ ہیبیچول وغیرہ زر دی اگو خلاف کاروائی نہیں شروع دی چکن آسان وغیرہ زر دی اگو خلاف ہو کاروائی کی گی ہونا ہو پلس ڈسپٹری ایکشن ہو اگو اگینسٹ کی گی اخبل کنسرن دی ہو میل یا فیمیل یا بھی کہیں
د سویلی وزیرستان لادا میدون کلی اوسیدین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې سرکاري سکولونو فعال کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. لری تر څنګ کله چې په خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، پاکستان کې د منصوبه بندۍ کمیشن چې سرکاري کمیشن دی، دوی د دینی مدرسو د نظم لپاره یو ډایریکټریټ جوړولو منظوري ورکړی او په دې لړ کې دوی وایي چې د تعلیم وفاقي وزارت سره مدرسې رجسټرډ شي. د کمیشن مرستیال مشر جانزیب خان په مشرۍ یو غونډه شوې او د دې لپاره 1.5 اربع روپۍ مختص شوي. دا به د دینی مدرسو په اړه ټول معلومات راغونډوي او په دې لړ کې به 14 سیمه ییز دفترونه هم جوړیږي. تفصیل شبیر جان راکړي.
دا پلاننگ مرکزی کمیشن اعلامی لمخه لا رجسٹر شو مدرسو سره بعد دا منزو او ثانوی او تخنیکی زدکړو له بوډونو سره د الحاق پتر لا سکول کې مرسته وشي. د دوی د کوونکو تبا اجازه ورکړل شي چې د ثانوی او لړو ثانوی زدکړو او همدارنګه تخنیکی او مسلکی مزامین په معیاري امتحانونو کې برخه واخلي. خو پاکستان کې وفاق المدارس العربیه وایي چې دوی حکومت سره 2000 مراسه مذاکرات روان دي او تر سوچ د دوی دغه غوښتنې نوې منل شوی تر هغه د دوی خوښه اته زره مدرسې ځانونه حکومت سره نه رجسټرډ کوي. د یاد سازمان ویان مفتی سراج الدین مشال لیډو ته وایي
موږ ټولو مدرسو ته دا هدایت کړی دی چې تاسو به حکومت سره دا رجسټریشن نه کوئ تر څو پورې چې کوم زموږ جایز مطالبات دي، مثلا دا چې حکومت ته زموږ نصاب کې مداخلت نه کوي او زموږ چوټیانو کې زموږ مدارس اندرونی نظام کې به مداخلت نه لري، او بل چې کوم زموږ مشرف دور کې پابندی لګېدلې وه چې کوم فارن زموږ طلبا دي د هغوی ویزې مسله ده، کوم بهرني طلبا راځي د هغوی ته ویزه نه لګي، او زموږ بینکونه موږ ته اکاونټونه نه کولی د مدرسو په نوم باندې چې کوم کلو شوي دي هغه ټول منجمد دي. که چېرته زموږ تاسو دا مطالبات منئ نو موږ به تاسو سره رجسټریشن وکړو. حکومت وایي چې تاسو اول رجسټریشن وکړئ ان پس به ستاسو مطالبات منو. موږ ورته دا سخو نشي کېدی تاسو زموږ ړومبی مطالبات ومنئ ان پس به موږ بیا رجسټریشن کوو.
دا خیبر پختونخوا نوخار ضلع حکیم آباد کې د حکومت سره یو رجسٹر شوی جامع یوسفیہ مدرسې مشر ډاکټر مفتی شوکت خاطک چې دا کوڑی حقانیه مدرسې کې هم استاد دی وای د رجسٹریشن د کوونکو ته هم او مدرسې ته هم ګټه وی، باید ټول مدرسې د حکومت سره ځان رجسٹر کړی دی.
دې د میټرک او د دولسم څورلسم شپړسم دې د ایکویلنسی ایچ سی نه راخلی، نو چې کله د خپل رجسٹریشن په هغه طریقې سره وشي نو ایکویلنسی د دې ضرورت نشته. د ګورنمنت کې د ایتس ګرانټ ورکي بار دنیا ته تللو لپاره نور په مذهب کې نور مزید تحقیق کولو لپاره نو هغه مراغات هم د اخستای شي، سکالرشپ اخستای شي، اډډ غنوي انټرنل خدای خپل یو سغلري او بار نه موستلی د موږ نو پاکستان کې څومره لوی لوی مدارس دي د محترمان د فایلر هم نه دي. د دنیا او د پاکستان مرویجه قانون او دغه نه به خبره غندې یو نظام د چلیږي.
نو موږ جاته وی چې زیاتره دینی مدرسې زکه حکومت سره ځانونه نه رجسٹر کول غواړي چې دوی د حکومت عمل دخل د مدرسو په تعلیمي نصاب کې او د پنګو په کارولو کې نه مني. پاکستان کې زیاتره مدرسې د کال اتل لسوه شپیتم سوسایټي اکټ لاندې رجسٹر شوې دي. د پلاننګ مرکزی کمیشن اعلامیه لمخې هغه مدرسې چې د رجسٹریشن شرایط نه پوره کوي په هیواد کې به د کار کولو څخه منع کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پوکم یو بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پنځو بجو
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پښتو او نورو سیمه ییزو ژبو په نصاب کې د شاملولو او په شخصي سکولونو کې د خودو او په دیلر کې تګلارې لپاره په مفکوره څیړنیز مرکز کې غونډه شوې. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د پېښور هایکورټ ټولو غیر سرکاري سکولونو ته امر کړی چې پښتو د سیمه ییزې ژبې په توګه په ټولو سکولونو کې د لازمي بدلون په توګه معرفي کړي. نور تفصیل له پېښور وسیم سجاد راکوي چې له یو زده کوونکي سره د پښتو ژبې په اړه خبرې کوي.
اسم خان، تو خوانځې پیژنې؟
نه جی.
پوهنتون درته معلوم دی؟ پوهنتون څه ته وایي؟
جی درته معلوم دی، پوهنتون چې په څه باندې پوه شي.
او روغتون څه ته وایي؟
روغتون چې روغ او صحت مند دی.
ته کوچنی پیژنې؟ کوچنی
نه.
ته دا ولې نه پیژنې؟ دا ټوله پښتو ده، ولې مسله څه ده چې تا ته نه دی یاد ده؟
نه مې دی اورېدلی. اسکول کې مونږ انګلیش وایو، پاره کې لغه نشته، پښتو نشته. مونږ اردو وایو، مونږ اسلامیات هم وایو، مونږ سوشل سټڈی وایو او لغه وایو، میتس هم وایو، کمپیوټر هم وایو.
دا خبرې مې د پنځم ټولګي د زده کوونکي محمد اسیم سره وکړې چې معلوم کړم چې نوموړی د خپلې مورنۍ ژبې په اړه څومره معلومات لري. د پېښور هایکورټ د روانې میاشت په درېیمه اونۍ کې حکم کړی و چې په پرایویټ یا غیر سرکاري سکولونو کې دي پښتو د لازمي مضمون په توګه وښودل شي. د یاد حکم د عملي جامع ورکولو لپاره د تګلارې ټاکلو په غرض په مفکوره څېړنیز مرکز پېښور کې د جمعې په ورځ غونډه وشوه. د غونډې مشري کوونکي او د مفکورې مشر حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل
چې موږ څنګه دغه کمی پنځه ژبې چې مخکې په اېډ کې راغلي په 2012 کې چې د هغې درس او تدریس یقیني نه کړی شي، او چې کومې نورې ژبې دي چې په دې پسې دي هغه تیارې دي چې هغې په لومړي دغه باندې موږ سره ګجرو ژبه ده، ګوري ده، توروالي ده، کلاشا ده، شینا ده، ارملي ده، موږ وایو چې دغه ژبو هغه د تعلیمي زده کړو برخه شي. دویم د کوم چې د مورنیو ژبو د پاره کومه اتارټي په 2012 کې د ایک لاندې جوړه شوې ده، د هغې د ملکیت لویه مسله ده، د هغې پته نه لګي چې هغه چا انډر ده. نو په هغې باندې موږ وزیر اعلی صاحب ته یو خط لیکو او بیا په روان میټینګ کې باغې باندې جاجا خلوچې سو شو.
د حیات روغانی په خبره په 10 دسمبر 2022 باندې دوی د مورنو ژبو د پاسون لپاره پیل کړو او د خیبر پښتونخوا نه د یو لس ژبو وینکو په یاد پاسون کې شرکت کړو. د جمعې په ورځ په غونډه کې د شرکت کوونکو په خبره خیبر پښتونخوا د ژبو په لحاظ ډیره زرخیزه ده او ځینې ژبې د حکومت لخوا د توجه نه ورکولو او په نصاب کې نه شاملېدو له امله د ختمېدو سره مخ دي. مفکورې ته غونډې له ورغلي محمد زمان ساگر مشال ریډیو ته وویل
کیږي نو په زموږ په صبح کې ټوټل ډېر شی ویل کیږي د ټیم سره او د کې سوال راشي به په چترال کې دي او نور په سوات او په دې نور سمو کې راځي ویل کیږي. کم جب چې په کور کې ویل وای خپل مور پلار سره یارونو خویندو سره نو هغه کې هغه زده کړې چې کم دنو په اسانۍ کولی شي نو دا ډېر ضروری کار هغه دی. په دنیا کې دا ویل کیږي دا یو څه نوې خبره ده زموږ د ملک لپاره پکار ده چې دا وشي.
یاد لري په کال 2020 کې د هغه وخت صوبایي حکومت پښتو په سکولونو کې به تور لازمی مضمون خودلو بیل پاس کړی وو. د هغه وخت د پلان مطابق ویل شوی وو چې په ټول پښتون میشته سیمو کې به په سکولونو کې به د کال 2012-13 دورې څخه د اول نه تر شپږم ټولګي پورې پښتو د لازمی مضمون په توګه معرفي شي. خو مفکورې ته ورغلي ژبپوهانو په خبره وروستو په یاد قانون عمل درآمد ونه کړل شو، خو اوس دوی هیله مند دي چې د عدالت امر به پر ځای کړل شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې وردو خوستا د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ په درکې سیمه کې د امن کلتوري ماخام تر سرلیک لاندې مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې تابعه کوونکو وویل د مشاعرې مخه د امن ژوند خپل کلتور او د هیواد له پرمختګ سره د خوستوالو د مینې په ډاګه کولو. د دوی په وینا دا مشاعره دویم ځل دی چې د خوست او یو شمېر نور ولایتونو د شاعرانو په ګډون جوړیږي. تیر کال همدا مشاعره د درکې د تاریخي ډنډو په ځای جوړه شوې وه. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې او روچې د خوستی ځوان حمید اندیال په ترنم سره پیلېږي.
د اکتوبر په 28 د خوست د تڼیو اړوند د درګي تاریخي سیمه د یاد ولسوالۍ د خاروالۍ په بلنه د امن کلتوري ماخام په نوم د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د وی آزاد مشاعرې قربانه وه. د تنوی خاروال عثمان حیدر مشال رادیو ته ویل
موږ نه میګیم امن کلتوري ما خان چې پیغام یو میسج خلق د موږ دا ورکو خند دلته په سیمه منطقه کې امن امنیت ته هیڅ ویر او ډاډ نشته او تر څنګه د سیمه منطقه کلتور د تنوی ولسوالۍ اړوند د سیمه منطقه کلتور نور ولسونو ته وړاندې کوو نندره ته وړاندې کوو چې تاسو شاید حالې هغه کلتوري شان چې موږ دلته خېدی لګتی را دو ساتو او دولن ټیم دی پنادو هیڅ رسان کې هغه کلتوري خوړه موږ په خکړې دی لکه مې ورجه چې په ډنډه کې
د امن کلتوري ماخام ته د خوست د بیلابی روسی مسربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو یو شمېر روڼاندي او شاعران هم ورغلي ول چې دا ډول راټولېدنې د خلکو د لرغوني کلتور او یووالي ښکارندوی یو بللې. د پکتیا یو تن شاعر بابرزه او سروایی
یو نښان دی، یو سمبول دی، تر څو په افغانستان کې یاد افغانستان په خلکو کې مینه ده، یووالی دی، بازو که خلک دی او همدغه شان دغه رقم ته محفلونه دغه شان ماخامونه دا نړۍ ته ثابتوي چې مونږ په خپل منځونو کې یووالی لرو، مینه لرو او اتفاق.
د خوست د درګي په تاریخي سیمه کې ځینو شاعرانو د دې سیمې ځینې پخوانۍ لنډۍ وړاندې کړې چې د حاضرینو لپاره ډېرې په زړه پورې وې. د یادې سیمې یو شاعر ملا منصور منلی دا لنډۍ وړاندې کړې.
د خړ درګي شملې چرکای سلطان عیشینا او د چرخانې کڑکی تروشا
پکول د روخلا مو پر سای ته چی گلینا او مو ته خس نو پکول ورا
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول د خوست په بیلابیلو سیمو او قومونو کې شپنی بندارونه، مشاعره، د لغاتو مقابله، اوږده نکلونه او نورې تفریحي برنامې له لسګونو کلونو راهیسې دود دي او په یو څه نوې بڼه د هماغو مجلسونو او بندارونو تسلسل اوس هم روان دی.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.